قیامت.
ډیره مننه سید سمیا باستا سی ستړی مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه د پایل راپور مودا دی چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې تیر شپه د جرمنی پر قونسلګری په حمله کې ګڼ کسان وژل سی او تر سلو زیات نور ټپیان دي. په هلمند کې د روانو امنیو یو ایالت په امنیتی ځواکونه کې خیالي تشکیلات بلل سی. ننجمه ده د لړم یا قرب یوشتمه د نومبر یولسمه له خبرونه پیلو. په بلخ کې د جرمنی پر قونسلګری د تیر شپې حملې ګڼو کسانو ته مرګ جوبله اړولې. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلولو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودجې غوښتنه وکړه. د عراق پوځیانو پرون هم په شمالي ښار موسول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د جرمني پر قونسلګری تیر شپه ناوخته په موټر بم حمله کې څلور کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې د دوی د قونسلګری څه باندې شلو کارکوونکو ته په حمله کې زیان نه دی رسیدلی او بل ځای ته لیږدول سوي دي. په بلخ کې د عامه نظم د پولیسو قمندان جنرال حسیب الله قریشی ازادي راډیو ته وویل وسلولو مخالفانو د جرمني د قونسلګری په دروازه کې بمي حمله وکړه.
د درې ورودی قونسلګری
وسلوولو مخالفانو په مزار شریف ښار کې د جرمني قونسلګری په دروازه کې موټر بم حمله کړې. په سیمه کې وضعیت د افغان او بهرنیو پوځیانو په کنټرول کې دی. د پیښې ټپیان ټول روغتون ته انتقال شوي دي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د پیښې غندلې او ویلې دي چې په ټپیانو کې شزی او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د بلخ د حوزوی روختون رئیس نور محمد فیض ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته 110 ټپیان او 2 مړي وروړل سوي دي. وسلولو طالبانو د دې حمله مسولیت منلی او ادعا کړې چې په دې حمله کې چې د کندوز د بمباری په غچ کې کړي څو تنه بهرني ډیپلوماټان وژل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلولو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودجې غوښتنه وکړه. له دې پیشنهادي بودجې 15.8 میلیارد ډالره په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت د پوځي عملیاتو دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د پوځي مبارزې لپاره غوښتل سوې ده. پاتې 15.8 میلیارد ډالره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسیډ لپاره د افراطیت ضد هڅو په مقصد غوښتل سوي ده. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو غړي مک تورنبیری چې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري کوي وویل دوی به دغه پیشنهاد وڅېړي خو د ده په وینا د لږه بودیجه ده. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د بیرته راستنیدونکو افغانانو لپاره د مرستې په خاطر کافي مالي سرچینې نه لري. د دې ادارې وایي نادر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې یو ان ایچ سی آر له اړوندو ادارو سره هڅه کوي چې لږ تر لږه د مالي سرچینو تر پیدا کولو پورې د بیا راستنیدو بهیر لږ څه ورو سي څو افغانان ډېرې ستونزې ونه ګالي. بشری او مادی ملاحظات موجود دي. د دې لپاره چې په نومبر میاشت کې هم چې افغانان راتلل ټول یې نمونه ثبت کړي او د هغوی لپاره هم کافي بودیجه نه و موجوده نو باید دا خبره افغان کډوالو ته ورسول سي. د شغلی فرهاد په خبره سره شکل شاوخوا 1 میلیون افغانان یا له بهر خپل هیواد راغلي یا له خپل سیمو بي ځای سوي چې د هر کال په نسبت ډېری لوی بودیجې ته اړتیا لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو استازي داود شاه ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو خپل کړي تړلې خو اوس ورته ویل سوي چې د دروي میاشتو لپاره دی وطن ته نزي. د جرمونو نړیوالې محکمې عمومي څارنوالي ویلي په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په څېړنه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. میرمن فاتو بنسودا دا خبره پرون له فرانس 24 ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نموړي د هغو رپورټونو پاړه چې دا به په افغانستان کې د جنگي جنایتونو بشپړه څېړنه کوي څو للارې د دې محکمې پام امریکایي سرتیرو ته وګرځول سي څه ونه ویل. د فرانسې خبري اجنس په حواله د جرمونو نړیوالې محکمې په 2000 میلادي کال کې د جنگي جنایتونو راپور خپور کړ چې په 2003 میلادي کال کې طالبانو افغان سرتیرو او بهرنیو پوځیانو ته پکې منسوب جنگي جنایتونه څېړل سوي. د عراق پوځیانو پرون هم په شمالي ښار موصول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه، خو دوی په مخ کې تګ بریالی سوي نه دي. عراقي پوځیانو د هغو سیمو پر تصفیه تمرکز وکړ چې مخکې د داعش له وسلوالو نیول سوي دي. د دولتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې چې د موصول په ختیځ زهره سیمه کې وسول، د منفجره وسیلو او ماینونو پاکول هم شامل دي. د چټک غبرګون قطې یو قومندان تورن جنرال سامر الحسینی رویټرز اژانس ته پرون وویل دوی مخکې د ځینو سیمو په نیولو بریالی سوي دي.
قبل 24 ساعه تم تطهير
سلر بشت ساعه مخکی د چټک خبرګون د قتی زوکونو د موصول د سیمنټو فابریکا کراما او اریچ کلی او د فابریکې شاوخوا سیمه ونیولې. د خدای شکر دی چې د عملیاتو نتیجه ډیره شوه. دشمن هڅه وکړه په درو موټرو کې د ځای پر ځای سویو منفجر مواد په مرسته زموږ د زوکونو د پرمختګ مخه ونیسي، خو زموږ ځواک دا وسایت لمنځه یوړل. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ویان ډګروال جان دوریان وویل د پوځیانو او الوتکې په مرسته او یا هغه تونلونه لمنځه یوړل سول چې د داعش وسلوالو ورڅخه پر ګڼمیشتو سیمو د ناڅاپي حملو لپاره کار اخیست. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ هغه ځواک چې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیات سیمه محاصره کړي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان جهان احمد پرون وویل د داعش ضد ائتلافي جنګیالیو د رقی په شمال کې په دوو جبهو کې پرمختګ کړی دی. امریکا د سوریې د ډیموکراتیک ځواک ملاتړ کوي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې کورد، عرب او ترکمن جنګیالي پکې شامل دي وایي چې 10,000 سرتیری یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه په تدریجي ډول د رقه ښار د بیا نیولو لپاره عملیاتو ته ژمن دي. اخوا د عراق په موصول کې هم د عراقي کردانو پیشمرګه جنګیالیو سنی عرب قبایلو او شیعه ملیشو د اسلامي دولت ډلې یا داعش له جنګیالیو څخه د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. باراک اوباما وویل پر بیلابیلو موضوعاتو له هغې ډلې پر یو لړ کورنیو او بهرنیو پالیسیو له ټرمپ سره وغږېد. ما دا فرصت درلود چې له منتخب ولسمشر ټرمپ سره عالی خبرې اترې ولرم. وروسته له هغې چې ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان سو، دای له باراک اوباما سره اوله کتنه وه. ښاغلی ټرمپ چې له باراک اوباما او د کانګرس له نورو غړو سره د کتنې لپاره واشنگټن ته روان و، له ځان سره یې د خبرې لانو له بیولو ډډه وکړه. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د راپورونو او تحلیل په برخه کې دغه راپورونه اوریدلی سي. په مزار شریف کې تیر شپه د جرمني پر قونسلګری حمله سوي چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په هلمند کې د روانو ناامنیو یو علت په امنیتي ځواکونو کې خیالي تشکیلات بلل سوي.
نظامی قوتونو کم ورکول سوی تشکیل چې هلمند ته دی 50% د کاغذ لمخې یعنی خیالي تشکیل دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د واک پر انتقال او ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د ډونالد ټرمپ له بریا سره په پا پاکستان کې ځینې چارواکي اندېښمن سوي.
ښکاري چې په راتلونکي وخت کې به امریکا هند ته نور هم ورلندېږي، او چې هند ته نور هم ورلندېږي نو د هغې ملکي سرحد به د پاکستان او امریکې په اړیکو باندې خامخا پرېږي.
د اتنیمو بجو تر لندو خبرونو وروسته یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث خبریږي. نور مسایل هم په دې نیم سات کې څېړو. په مزار شریف کې تیر شپه د جرمني پر قونسلګری په حمله کې څلور کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي نن ول چې د دوی د قونسلګری څه باندې شلو کارکونکو ته په حمله کې زیان نه دی اوښتی. د بلخ والي عطا محمد نور دا پیښه غندلې او ویلي دي چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. چې به مخکې مې د ازادي راډیو له خبریال مجیب الرحمن حبیب زی څخه په دې اړه نور معلومات غوښتل.
اوس مهال په مزار شریف کې د المان قونسلګری ته څیرمه سیمه هم د المان او افغان امنیتي ځواکونو لخوا قلابنده شوې ده، او د بلخ والي ویان مونی فرهاد وایي امنیتي پولیسو او کشتي ځواکونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو قونسلګری ته ورننوځي او د پیښې رامنځته کېدو د اصلي څرنګوالی معلوم کړي. د بلخ والی بیان وایي چې پېښه د موټر بم د چاودنې له امله رامنځته شوې. کوم خبرې چې د بلخ د حوزوي روغتون له چارواکو سره درلودې، دوی وایي چې له سیمې څخه ابو علي سینا او د مولانا روغتونونو ته نژدې شل تنه ټپیان وړل شوي دي چې ډېر کسان د شیشو د تویدو له امله چې په کورونو کې وو او کورونې سیمې ته نږدې وو دا چې چاودنه زوروره وه ټپیان شوي دي. خو د بلخ والی عطا محمد نور په یو پیام کې بیا ویلي چې طالبان د افغانویتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري، نو له امله په دا ډول
د شار د وضعیت په اړه معلومات راکړي چې تر دې حمله وروسته د خلکو عادي ژوند څومره زیانمن شوی دی؟
ښار کې چوپتیا خوره ده. سیمې ته کوم غزګل سرکونو لارې د خلکو پر مخ تړلې دي او خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه سیمې ته د 2 کیلومترو ورنږدې شي. او همدارنګه بله ستونزه دا ده چې افغانویتي ځواکونو ته
او حبیب زاد صاحب تاسو معلومات لري چې په جلسو او ټپیانو کې مهم کسان هم شامل دي؟
په ټپیانو کې د راستو راپورونو پر اساس چې تاجکستان ته د افغانستان سفیر دلمه یونیسی هم په ټپیانو کې شامل دی. مولانا روغتون ته انتقال شوی او تر درملنې لاندې دی.
په بلخ کې د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيب زايو په همدغه ولایت کې پاتې کیجو. د بلخ ولایت اوسیدونکو مریم ادعا کوي چې دغه ولایت د زاري ولسوالۍ امنیه قومندان اوربندي جنسي تیرای کړی دی. هغه وایي کچیر ژغوانو ردل سید او عدالت ته پاملرنه ونیسي نو ځانوژنه به وکړي. د موضوع تفصيل د یوسف خان زادران پر راپور کې.
د بلخ ولایت ایوا تلس کلنه مریم نومین جلی دا کوي چې د یاد ولایت د زاری ولسوالۍ امنیه قومندان پر جنسي تیرای کړی او وایي ک د تیری عاملینی مجازات نشینو بای بای پر ځان وژنې پریکړي. مریم وایي شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د شپې ناوخته نه پیژند وسلول کسان کور ته ننوتل، دا یې په زوره لزان سره حجرې ته بوتله او دوه کسانو پر جنسي تیرای وکړ. هغه وایي له دې پیښې څلور ورځې وروسته د پلار سره یو ځای د زاری ولسوالۍ امنیه قومندان ته د قضیې د څېړلو لپاره لاړل چې هلته د قومندان لخوا هم جنسي ښکار شوه. ورته یې وویل چې چوپتیا وساتې کنه ټوله کورنۍ به یې ووژل شي. په عدالت پسې ګرځېدونکې مریم یې دا داستان ازادي راډیو ته داسې بیان کړ. مریم وایي زه په خپل کور کې ویده وم چې وسلوال راغلو، زه یې له خوبه پاڅولم، زما په اوږه یې کلاشنکوف کېښود او یو بل کور ته یې بوتلم. هلته یو بل کس هم و او دواړو په ګډه پر ما جنسي تیری وکړ. کله چې د قومندان اکرام خوا ته لاړو نو هلته مې پلار د باندې پاتې شو او زه یې داخل ته بوتلم، پر ما یې جنسي تیری وکړ او وروسته یې بیا راته وویل چې په دې اړه چا ته څه ونه وایم. مریم وایي یوازینۍ غوښتنه یې د زاري امنیه قومندان او د هغو دوو کسانو یې دا مول دي چې پر دې یې جنسي تیری کړی او په خپلو سیمو کې ورته ډېرې ناروا کړنې ترسره کوي. د مریم 50 کلن پلار خیرالدین یو بزګر دی چې د خپلې 6 کسیزې کورنۍ نفقه ورتر غاړې ده. خیرالدین وایي لور یې ورته وویل چې په بلخ کې څوک غږ نه اوري نو باید د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته لاړه شي. هغه وایي 10 ورځې کېږي کابل ته راغلی او یا د قضیې له بېلابېلو ادارو او بنسټونو سره شریکه کړي. نوموړی وایي که چیرې یې قضیې ته رسیده ونه شي نو دواړه به ځانونه ووژني. دا پیښه داسې وخت تر رسنیو راوځي چې په دې وروستیو کې د حکومت اجرایه رئیس په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وبله او ویویل چې په بېلابېلو سیمو کې نجونې او ښځې د تاوتریخوالي جنسي تیریو او ځورونې قرباني دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه زون کې د نامنیو له ډېرېدو سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګراف هم 15% لوړ شوی دی. خو له دې ټولو سره د زاري ولسوالۍ امنیه قومندان جنرال اکرام د مریم اداره دوي او هغه بې بنسټه بولي. هغه وایي چې د مریم له دا څلور میاشتې تیریږي او هغه نه ده توانېدلی چې دا ثابته کړي. دی وایي هغه په دې څلورو میاشتو کې چیرته وه؟ بیا په دې ولسوالۍ کې امنیت، استخبارات او جنایي شته. دا د جنایي وظیفه ده چې داسې قضیې تعقیب کړي. دا یوه دسیسه ده، سیاسي دسیسه، او ما کار ته نه پرېږدي. چا چې کار وکړ پر ضد یې دسیسې جوړېږي. دا څنګه امکان لري چې 18 کلن سړی چې خپل عمر یې په نظام کې تیر کړی وي او هغه مې د لمسۍ په عمر وي داسې کار وکړي؟ تاسې قضاوت وکړئ. د بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد وایي چې دوی د دې تورونو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. ومو غوښتل چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو خو له بیا هڅو سره هم بریالی نه شو. خو د بلخ د ولایت ویان وایي چې مریم په دې ولایت کې د عدالت غوښتنې لپاره هیڅ کومې یوې ادارې ته مراجعه نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
د هلمند په امنیتي ځواکونو کې خیالي تشکیلات د دغه ولایت د ناامنیو اساسي علت بلل سوی دی. سفی الله ستانکزی تفصیل لري.
په هلمند کې خیالي سرتیری د جګړې د دوام عمده علت بلل کیږي. د هلمند سیمه چارواکي وایي که دغه ولایت ته د منظور شویو سرتیرو له ډلې نیمه برخه هم عملا موجود وای، جګړه به دومره ستړې کوونکې او نه اوږده کېده. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ډیر کم پوځیان جګړه مخته وړي او د هغو ټولو خیالي سرتیرو په استازیتوب مبارزه کوي چې له کلونو راهیسې د هلمند د سرتیرو په لیست کې شامل دي.
نظامی قوتونو کم ورکول سوی تشکیل چې هلمند ته دی، شپېته سلنه د کاغذ له مخې یعنی خیالي تشکیل دی. دلته تقریبا 1.5 زره قوت، 1.5 زره تشکیل شته، اما که د دغه 1.5 زره څخه موږ نسبې تشکیل د دې درلودلی، یعنی نیمایي موږ سره وای، هېڅ امکان د دې نه و چې مخالفین په دې توانېدلی وای.
په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال محمد ولي احمدزي هم تایید کړی چې د پوځیانو تشکیل کم دی او نشي کولی چې په کمو پوځیانو د هلمند جګړه مخته یوسي او یا لخکرګه لګواخه وژغوري. له ګاونډي هیواد پاکستان سره د هلمند پراخ سرحد او د مخالفینو اسانه تګ راتګ د نړۍ د تر ټولو زیاتو اپیومو د تولید او په سر یې د مافیایي ډلو سیالي د هلمند د ناامنیو له عمده عواملو بلل شوي دي. شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان دفاع وزیر، د ناټو عمومي قمندان او د کورنۍ چارو وزارت ارشد موین هلمند ته تللي وو څو جګړه وارزوي او هر یو په خپل وار د مخالفینو پر ضد په جګړه کې افغان ځواکونه برلاسي وبلل. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې سخته جګړه وشوه خو تر ډیره وسلوال مخالفین مات شول او پلان دی چې ډیر ژر د افغان پوځیانو شمیر پوره او امکانات ورته زیات شي.
د هلمند په قول اردو عرب نوی قماندانان ورغلل او نوی اقبالات ورته کیږي. په دغه اونۍ کې نوی هاوی نوی زری پوښونه د هلمند لپاره په نظر کې نیولي دي. هم د پرسونل په هکله باندې موږ کاملا پلان لرو، د اوس شروع شوی دی، پیل په شوی دی. موږ دوامدار هغه اقبالات کوو تر څو چې قول اردو بیرته په داسې کارن په پښو باندې ودرېږي چې په راتلونکي ژمي کې موږ وکولی شو چې دښمن باندې ډېرې قوي ضربې وارد کړو.
د هلمند یو شمېر عام خلک بیا له سخت امنیتي وضعیت شکایت کوي او وایي چې د قهر میوند په نوم له درې اونیو راهیسې پیل شوي عملیات او ځینې نور پوځي تحرکات د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په هلمند کې روان کال وسلوالو مخالفینو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې، خو پوځیانو ته هم تر ټولو سخته کال بلل شوی او په څو لویو پیښو کې لسګونه افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوی دي. که څه هم له څو کلونو راهیسې په هلمند کې جګړه روانه ده، خو سږ کال جګړه د دې لپاره سخته شوه چې د دغه ولایت څو ولسوالۍ طالبانو ونیولې او د لښکرګاه د نیولو لپاره یې هم هڅې وکړې.
اوسم رضوان مراد نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې د افغان پناه غوښتونکو پر مخ دروازې تړل کیږي یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي پاکستان افغان کډوال وباسي، زرګونه افغانان چې د سختو ستونزو ګاللو سره یې ځانونه اروپا ته رسولي دي بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي او جګړو د طالبانو بریدونو لسګونه زره افغانان په خپل وطن کې هم بې ځایه کړي دي. دا مطلب لیکونکی وایي د روان میلادي کال تر پایه ښایي په افغانستان کې د کډوالو ستونزه په بېساري ډول لویه شي. د بشري حقونو ډلې وایي شاوخوا 1.5 میلیون افغانان سږ کال بیرته خپل هیواد ته ستنیږي چې زیاتره یې د خپلې خوښې برخلاف بیرته استول کیږي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د کډوالو د بیرته منلو لپاره کوم ځانګړی پروګرام نشته او د سلګونو زرو بیرته ستنو شوو کډوالو په اړه د بشري ټولنو نه پاملرنه شرمونکې ده. نیویارک ټایمز لیکي د افغان کډوالو په منځ کې د افغان میرمنې شربت ګلې کیسه له کلونو وروسته یو ځل بیا تازه شوه او د دې افغان میرمنې موضوع په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسني وضعیت یو خواشینونکی انځور بلل شوی دی. ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د افغان میرمنې شربت ګل د سپارل کېدو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ګارډین لیکي شربت ګل په پاکستان کې د اقامت د جعلي اسنادو د لرلو په تور په پېښور کې زنداني شوه. د صحت د خرابېدو په نتیجه کې څو ورځې په روغتون کې وه او د چهارشنبې په شپه د تورخم له لارې افغانستان ته وسپارل شوه. ورځپاڼه وایي ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو لوړرتبه مقاماتو د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې شربت ګلې او د هغې کورنۍ ته ښه راغلاست وایه. د افغانستان جمهور رئیس شربت ګله چې په شنو سترګو کې د خوښۍ کوم رنګ نه لیدل کېده د زړورتیا یو نمونه وبلله. ورځپاڼه زیاتوي د ولسمشر غنی د خبرو پر مهال شربت ګله چې آبي رنګه چادري اغوستې وه یوه کلمه هم څه ونه ویل او په چوپتیا سره هر څه کتل. ولسمشر غنی شربت ګله مخاطب کړ، وی ویل افغانستان به تر هغې پورې یو بشپړ هیواد نشي تر څو پورې چې د شربت ګله په شان ټول افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه نشي.
رحیم الله نوری له کابل په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان د جوړېدو یوازینی لار دا ده چې قانون تطبیق او پلوي وشي. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکي د پکتیا له مرکز ګردی څخه تر ډنډ پټان ولسوالۍ پورې غځېدلې سړک د ترانزیت شي او پاکستان ته دې پر همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي. عزیز الله له غزنی ولایت څخه لیکي د دولت له مخالفینو څخه هیله کوو چې د کندوز په څیر له ملکي کورنو څخه نور استفاده ونه کړي. احسان الله بارکزی له هلمند لیکي چې په هلمند کې د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره هلمند ته یو کتاب هم نه دی راغلی. شفیق الله هوتک له کندوز لیکي په دشتیارچي ولسوالۍ کې چې څه موده وړاندې ښوونځي تړل شوي وو اوس مهال د شاګردانو پر مخ خلاص دي. حقیار د کندهار د میوند ولسوالۍ له شرالي کاري څخه لیکي چې له افغانانو څخه غواړم چې نور پردو ته په تمه نه سي او خپل سرنوشت په خپله وټاکي. پردي خلک افغانانو ته ګټه نه رسوي، پردي خپلو ګټو ته ګوري. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي چې که څه هم د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د افغانستان لپاره یو ښه سیاست ونه لري خو ټرمپ د تروریزم ضد دی او ټرمپ به د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. او عبدالله خوګیاڼي له کندهار لیکلي چې هغو کډوالو چې مهاجر کارتونه یې نه لرودل په کندهار د حوزو او ښاروالۍ لخوا سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
د خبریالانو او مدني فعالانو ټولنې وایي په تیرو دوو کلونو کې د ژورنالستانو او فعالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. قسیم سولمل نور جزئیات وړاندې کوي.
تر خطر لاندې د خبریالانو مدني فعالانو څخه د ملاتړ شبکه داسې مهال جوړیږي چې سږ کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی. په دغه شبکې کې 15 بنسټونه فعالیت لري چې تر ډیره د هغو خبریالانو مدني فعالانو لپاره عدالت کوي چې له ګواښونو او خطرونو سره مخ وي. د یادې شبکې غړي محمد هارون معترف د پنجشنبې په ورځ د خپلو فعالیتونو په اړه خبریالانو ته وویل:
در قسمت وقایع استروری خصوصا تلاش
د بیړنیو پیښو په تړاو چې خبریالان په مرکز او یاسیمو کې د تروریستانو او یا زورواکانو لخوا تعقیب کیږي، زموږ هڅه دا ده چې د ملاتړ کوونکي بنسټ په توګه ورسره مرسته وکړو. نامنی کاري محدودیتونه، معلوماتو ته نه لاسرسی، له خبریالانو او مدني فعالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو نه څیړل او د لازمو امتیازاتو نشتون هغه ستونزې دي چې د دغې شبکې غړي یې په اړه اندېښنه لري. د شبکې د معلوماتو له مخې یوازې د 2014 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې 11 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د خبریالانو د قربانیو په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره جمعه په هلمند کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال نعمت الله زهیر د ماین په چاودنه کې وژل سو. د دې ترڅنګ له خطر سره مخامخ د خبریالانو او فعالانو د ملاتړ شبکه وایي سیاسي او مدني فعالان هم په وروستۍ کې له پرله پسې او جدي ګواښونو سره مخ دي. د سیاسي فعالانو په استازیتوب احمد سیدی پر حکومت انتقاد وکړ چې له دوی سره د ترسره سوي تاوتریخوالي پیښې نه څېړي.
بار بار تکرارن
شغله سیدی وای په وار وار مسولینو له ولسمشر نه نیولې بیا تر کشته پوری اجمنه کړی چې موږ استاسو ملاتړ کوو خو نتیجه ډیره کمه او غیر قابل احساس و. اخو د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وای چې راتلونکو نه به د خبریالانو د خوندیتوب ګډه کمیټه چې مشر یې د ولسمشر دویم بلستیال کوي په ځنګړی توګه د خبریالانو امنیتی دوسیه وڅېړي.
د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې درې مغونډه چې آینده هفته کې کیږي د اجنډا یو مهمه برخه یې هم د مرني فعالان خصوصا د رسنیو د هغو سره د شوي تاوتریخوالي یا د هغو د امنیتي کیسونو بررسي او د هغوی د ګزارش اورېدل او بررسي کول دي.
د خبریالانو او مدني فعالانو پر ملاتړ کوونکو بنسټونو هم دا انتقادونه ستا چې د دوی فعالیتونو تر اوسه پورې په دې برخه کې د پام وړ نتیجه نه درلوده. خو له خطر سره د مخامخ خبریالانو او فعالانو د ملاتړ شبکه وایي د دا ډول بنسټونو زیاتوالی او انسجام کولی سي مسؤلین په ښه توګه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه او ورباندې فشار زیات کړي.
خبریاست مولی روبوتکس کمپنی دا سی زیرک روبوت جوړ کړی چې د انسان لمرستی پرته تر 100 ډول زیات خواړه په خپل په خولای او تیارولای شي. دا روبوت د عام کیدو په صورت کې هر چاته په خپل کور کې د نړۍ تر ټولو مجهز پخلنځی په لاس ورکوي. د کمپنی ویلی چې له دغه روبوت څخه کار اخیستونکي باید د خوړو ډول او خوراکي مواد په خپل مخکې تر مخکې وټاکي او بیا د روبوت سویچ ټینګ کړي. د کمپنی همدارز ویلی د دغه روبوت بل ځانګړتیا دا ده چې د کار په پای کې پخلنځی هم پاکوي. د مولی روبوت کمپنی مؤسس او مشر مارک اولینیک ویلی په لومړي ګام کې انسان د خوړو لارښوونه، د خوړو ډول، پرهیزونه، د کالوري اندازه او د پختن شیوټا کې څو روبوت همغه سی خوړه تیار کړي. د روبوت د موبایل ټلیفون یا ټابلیټ په وسیله لری کار کوي او د انسان په شان دوه لاسونه او ګوتې لري. ګوتې هم د انسان د ګوتو په شان حرکت کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د واک پر انتقال او نور موضوعاتو خبري وکړي. صفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
ولسمشر باراک اوباما له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له لیدنې وروسته وویل چې په یو لړ پراخو کورنیو او بهرنیو پالیسیو خبري کړي دي. اوباما وویل چې له دغو خبرو خوښ شو. باراک اوباما د رسنیو په وړاندې ټرمپ ته وویل چې اوس د تاسو د بریا لپاره ټول هڅه کوو.
I want to emphasize to you
کاغلی اوباما وی لټول زیات زغواړم تاسو منتخب ولسمشر ته ټینګار وکړم چې اوس ټول تاسو د بریا لپاره خپلې هڅې کوو، ځکه ک تاسو بریالي شئ ټول هیواد بریالي کیږي. کاغلی اوباما ویل اوس مهمه دا ده چې د هر ډول سیاسي او ټولنیز دریز په نه پام کې نیول سره ټول د ستونزو په وړاندې یو لاس شو. ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 209 انتخاباتي کالجونو په ګټلو دغه هیواد 50 ولسمشر انتخاب شو او تمه ده د جنوري په 6 لوړ وکړي. ټرمپ سپینې ماڼۍ ته یوازې ولاړ نه، له هغه سره مرستیال مایک پنس، میرمن میلانیا ټرمپ او ځینې سلاکاران ملګری وو. د امریکا د ولسمشر اوسنی مرستیال جو بایدن د ټرمپ له مرستیال مایک پنس او میلانیا ټرمپ له لومړۍ میرمنې میشل اوباما سره بیلابیل لیدنې وکړې. د ټرمپ او اوباما ترمنځ خبرې د شاوخوا 1.5 ساعت لپاره اوږدې شوې. په لومړي سر کې نه ټرمپ او نه سلاکارانو رسنیو ته دا اجازه ورکړه چې له هغه سره واشنگتن ته ولاړ سي او د دې لیدنې پوښښ ورکړي. ټرمپ له اوباما سره د ګډې لیدنې په پای کې رسنیو ته په لنډه وینا کې وویل چې که څه هم دا خبرې له پلانه اوږدې شوې، خو په ټولو خو او سختو مسایلو وسرخې دي. ښاغلی ټرمپ وایي موږ په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې، ځینې دا مسایل فوق العاده ښه وو او ځینې هم په مهمو خو سختو مسایلو سرخېدل. ډونالډ ټرمپ وویل چې دا لیدنه د هغه لپاره یو ویاړ وو او په راتلونکي کې هم غواړي چې له اوباما سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره سه‌شنبه ژمنه وکړه چې له ډیموکرات حکومت نه جمهوري غوښتونکي حکومت ته د واک د آسان انتقال لپاره کار کوي.
د ډونالډ ټرمپ انتخابي دو ځینې هیوادونه له دې جملې پاکستان اندېښمن کړي دي. تفصیل فریبا ظاهر نورو.
د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ بریا نه یوازې د دیموکرات ګوند پلویان چې د هیلر کلینټن په ګټه رای ورکړې وې حیران کړې دي، بلکې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې راپورته کړې. رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د اندېښنو په اړه راپور ورکړ چې اسلام آباد د خپل پخواني سیال هند او امریکا ترمنځ د نږدېوالي له کبله اندېښنه لري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې څو ځلې د پاکستان یادونه کړې او انتقاد یې پرې کړی دی. ټرمپ ویلي چې د پاکستان په څیر هیواد کې چې ثبات یې ډېر ډاډمن نه دی، د اټومي وسلې درلودل د اندېښنې وړ خبره ده. دوی ویل پاکستان سره ستونزه ده چې اټومي وسله لري او دا یو اساسي ستونزه ده. دا یوازینی هیواد نه دی، بلکې د هغو نهو هیوادونو په ډله کې دی چې اټومي وسلې لري او نیمه باثباته دي، او موږ غواړو چې دوی کاملاً بې ثباته سي. ډونالډ ټرمپ د غرض د روان میلادي کال په می میاشت کې فاکس نیوز ته ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د شاوخوا 1000 امریکایي ځواکونو د ساتلو پلوي کوي، ځکه د افغانستان په گاونډ کې پاکستان له اټومي سلاح سره پروت دی. د رویټرز خبري ایجنسی په خبره واشنگتن او اسلام آباد هغه دوه تاریخي متحدین دي چې خپل منځي اړیکې کله ترنګلې او کله سمې وي. د راپور پر اساس د اړیکې هغه مال په خرابې دوسوي چې په دې ورستیو کې د امریکا یو بی پلوټ الوتکې د پاکستان په خاوره کې د نن د طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور په نښه کړ. رویټرز خبري ایجنسی د ځینو پاکستانی کارپوهان په حواله لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ اداره به د پاکستان پرتله له هندوستان سره نږدې اړیکې ولري. حسن عسکری رضوی له دغو کارپوهانو دی چې رویټرز ته ویلی وو امریکا به پاکستان منځوي نه کړي، خو ډونالډ ټرمپ د هیلر کلینټن په پرتله د پاکستان پر وړاندې سخت دریځ ولري. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې له هندوستان سره د امریکا نږدې اړیکې کولای سي د امریکا او پاکستان پر اړیکو منفي اغیز ولري.
دمربا پاکستان کے شکوں کو شبات پیدا کی گی اور دمربا پاکستان میں نور ہم چین تور لنڈی گی امریکہ دا گلی چے منتدا ہن ضرورت ہے چین خلاف نو اخکاری دسی پجراتن کے وقت با امریکہ ہن تنور ہم ور لنڈی گی او چې هند ته نور مورلندېږي نو د هغې منفي اثرات به د پاکستان او امریکې په اړیکو باندې خامخا پرېوځي.
په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د امریکا قونسل د پاکستان جیو نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي چې د هیواد بهرنۍ پالیسي یې پر ملي ګټو ولاړه ده او زیاتوي چې د حکومت په بدلون سره به په پالیسۍ کې بدلون رانسي. سره له دې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر تر اوسه د جنوبي اسیا په اړه خپله دقیقه پالیسي نه ده وړاندې کړې، خو په دې وروستیو کې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو د زیاتېدو په اړه ویلي و چې د دغو دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب ته حاضر دی.
د بلخ امنیتي چارواکي وی د جرمني پر قونسلګری تیر شپه نوخته په موټر بم حمله کې ګڼ کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلولو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د بیرته راستنیدونکو افغانانو لپاره د مرستې په خاطر کافي مالي منابع نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې عمومي څارنوالې ویلي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جنایتونو په څېړنه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د عراق پوځونه پرون هم د شمالي ښار موصول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه، خو دوی په مخکې تګ بریالي سوي نه دي. په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ هغه ځواک چې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیاتې سیمې محاصره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د خبرونې په پاتې نیم ساعت کې یو کلیزر ژغونه ډرامه، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث اوریدلی سي چې یوسف خان زدران به یې کوربه وي.
یو کلی زر غاګونه
گران اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې شزینه شوونکو ډیر په مینه دارالمعلمین ته د تلو لپاره نمونه ولیکل. په دې ډرامه کې به واورو چې ګلاغا او شاګوله خپل زوی قسیم ته داسې څه وایي چې هغه ورته د نه ځواب ورکوي.
ناغا وکان ناغا
بلی صاحب دا دې درغلم.
دا ته چیرته دومره مصروف یې؟ میخونه چیشک ټکوي؟
ها ماوین صاحب ا دا چا خبره دا دې درغلم پکار دی اوم صاحب.
او پکار می دا تا کوم کار په موخه کړه؟
ماوین صاحب ا دا چا خبره وا نور سړیږي. تیر کال په امتحانونو کې د ښوونکو او زده کوونکو لاسونه لیا خش نشوي.
ها ها خبره لنډه کوا، یعنی پکړ کې کده پلاستیک بندول.
او صاحب ا دا چا خبره چې بیا یې سړونی شي.
ها کور دی ودا هغه خونکو چې دار المعلمین لپاره یې نمونه لیکلی وو هغه لیز چیرته ایښی؟ رایې که
ښه صاحب هغه مې ستاسو په میز ایښی وو. ا د چا خبره صبر چې زه یې وګورم. دا دی دلته مې ایښی صاحب.
او همدا دی ته یې راکه چې وګورم.
صاحب واخل دا دی
صاحب. کومه بوله معلومه نه و چې نوم لیکلای وای؟
او صاحب ټول له یو سره خپل نومونه ولیکل. ا د چا خبره دوی به ویلي که وشو وی که ونه شو لالمی.
هو دا ټولې معلمانې لکه چې ښوونځی ما ته را پرېږدي او دار معلمین ته ځي.
زه د خبره تم داسې او کار وکړه صاحب.
ښه ښه ته لاړ شه خپل کار ته دی، زه به د لیس کې کسان زیاتو کم کوم.
سمه ده صاحب. ا د چا خبره دونه په کیسه کې مه کیږه. زه خوایم د ټولو په ځای د نارینه و نمونه ولیکه.
زه غلی شه چې اوس څوک هغه ونه وري. ستا په دې خبرو کار نشته.
ښه صاحب تا دې زم
زه یم خو داسې نه پرېږدم.
خدایا دا ژمی چې داسې زر راځي همداسې زر په خیر خلاصم کې.
اندازې ورینداري همدا اوس مې د یو څه په اړه فکر کاوه.
پر څه ګورماما دا وروره؟
زویه
ودې نه ویل چې مخکې دې په څه فکر کاوه؟
اهدې ډېر مې اورېدلی وه چې که نارینه نه وي ښځې به په میدان پاتې شي، خو له کله مې چې لالا وفات شوی دا هر څه موږ ته معلومه شوه. هغه دا چې کار او زحمت نر او ښځه نه لري، په دې نو اوس هم باوري شوم.
هو شکر، اوس زیاتره خلک پوه شوي دي. وروره دا یو لرګی لږ لوی دی، ماته که
رایه که، خو ډېرې هم واړه نه ماتوم چې اول هم بشي.
ترورې په یاد دي کله چې ما همدا د مستو شیدو خرڅول پیل کړه، خلکو څومره خبرې راپسې کولې، بیخي عیب ورته ښکارېده.
هی نازی لورې، خلک خو خبرې کوي، د خلکو خوله نه بندېږي.
دا دې واخله ورېندارې، مات شو.
هو رښتیا ګل محمد زویه، هغه د دوکان د ګروۍ پیسې د ملنګ ته وروړې که نه؟
ودرې دې چې بیخي ستړی شوم، دلته به یو څو دقیقې کینم. نه ادې، پیسې مې نه دي ورکړې، نن یې وروړم.
کله چې تلې وروره، هېر دې نشي، پیسې به درکړم. کور ته څه سودا هم پکار ده.
ورېندارې پیسې راسره شته، بټۍ کې مې چې خښتې وهلې وې د زرو خښتو پیسې راکړې، ستا نه نور پیسې نه اخلم.
وی ګل محمده زویه، دا ستا او زما پکې له کومه شوه؟ ټول د همدې کور لپاره زحمت باسو.
ښه خیر، زه ملنګ ته ورځم.
مهرباني وکړئ راځئ.
مدیر صاحب، ا د چا خبره اجازه ده صاحب؟
راځه راځه.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. راځه راځه قنداغه، کاغذونه خو در سره دي، څه دی ویل؟
مدیر صاحب، دا د دارالمعلمین لیست دی. ماون صاحب ویل ا د چا خبره چې تاسو ته راوړم.
ښه دی، میز باندې کېده، ګورم.
ښه سمه ده صاحب، زه تلی شم.
هو هو، خو لږ صبر وکړه، اوس یې ګورم. عجیبه ده، هیڅ ښځینه معلمه نه غواړي چې دارالمعلمین ته لاړ شي. لیست کې ټول د نارینه وو ښوونکو نومونه دي.
زه نه پوهېږم مدیر صاحب، ا د چا خبره معاون صاحب ښه پوهېږي.
هو، معاون صاحب خو باید پوه شي چې ولې ښځینه ښوونکي نه غواړي دارالمعلمین ته لاړ شي.
مدیر صاحب، ا د چا خبره زه اوس لاړ شم؟
هو لاړ شه، او معاون صاحب مدیریت ته راولېږه.
په سترګو، سمه ده. معاون صاحب لکه چې ګیر شوې.
مدیر صاحب اجازه ده؟
ا د چا خبره دا دی، معاون صاحب خپله راغی، نور نو زه لاړم.
زه د په کار وم مدیر صاحب.
هو، دا قنداغه د دارالمعلمین لپاره د ښوونکو لیست راته راوړ.
ما تاسو ته درولېږه چې اجراات وکړو، نور وخت کم دی.
ښه خبره ده، خو دې لیست کې هېڅ د ښځینه ښوونکو نومونه نشته، که د ښځو لیست بیل دی.
نه مدیر صاحب، بل لیست نشته. ښځینه ښوونکي به نشي کولی چې لاړې شي، د کور کارونه هم لري، ښوونځي ته هم راځي، ځکه به یې نومونه نیوي لیکلي.
ښه نو، ته وایه چې دوی خپله نه غواړي؟
مدیر صاحب، لاره لرې ده، کیدای شي همدې دپاره یې نیوي غوتې چې دارالمعلمین ته لاړې شي.
څه ووایو، په یوې ادارې کې د کار کولو تر څنګ د ظرفیت لوړول هم ډېر مهم دي، خو خبره دا ده چې جبر نشو پرې کولی.
څه غم یې کوي مدیر صاحب، د هر چا خپل خپل مشکل دی.
نه نه، زه دا خبره نه منم. یو څه باید وکړم، زه باید خپله له هغوی سره خبرې وکړم چې ولې نومونه نه دي لیکلي.
مدیر صاحب څنګه غلی شوې؟ څه مشکل خو به نه وي؟
نه نه، هسې.
المنذ دی الله قبول ک سړی.
امین، خدای دې ټولو عبادت قبول کړي.
امین.
دا تاسو دا ونګو د میچن کړنګ کړنګ چولې خزي
سړی، صبر چې دې زمي غم وخورم. دا وچ رومیان مې له میچن باسل چې بیا نم جن نشي، د ژمي خو یو غم نه دی.
هو دا خبره خدا، ما هم د ژمي لپاره خس واخیست، د خپلو ونو لرګي مو نه بس کیږي.
د ژمی غم خو دې وخور سړیه، د زوی غم دې ولې نه خورې؟ د قسم همځولي غټ غټ اولادونه لري. دادی له ښارم په خیر راغی، همدا اوس کوټه کې دی، خبرې ورسره وکړه.
ښځې، د دې هلک ټول عمر په ښار کې تیر شو، دی به غواړي چې په خپل زړه ښځه وکړي، نه زما او ستا په زړه. شپې به خبرې ورسره وکړو، وبه ګورو چې څه وایي.
دا څو کاله شو چې هغه په ښار کې کار کوي او تر اوسه مجرد دی.
هینې دغسې شف شف نه شفتالو، لنډه خبره وکړه. تا لکه چې کومه جنۍ ورته خوښه کړې که څنګه؟
جنې خو ډېرې دي، خو زما انګور د صابر او د امیرا په کور کې ناسته ده. بلې نجلۍ ته څه اړتیا ده چې ورته خوښه یې کړم؟
زما د زړه خبره دې وکړه ښځې، زما زړه م تا نه مني چې زموږ د خدای بخیر نسیم زوی کوژدنه کورالۍ پردي کور ته لاړه شي. په یو حساب خو مو انګور وه.
کوم انګور؟ سلام علیکم.
وعلیکم. مور دې درنه جار سي، شکر ده چې راغلې. زویا په ژوند هېڅ باور نسته، بله ورځ به مې له دې دنیا نه سترګې پټې وي. هغه واده خو به دې ووینم.
ما مور دې غوښتل چې درته غږ کړو.
هو زویا، موږ غوښتل چې نور ته واده وکړې، څه پکې وایې؟
زه به څه ووایم، مورې تا مخکې داسې خبرې وکړې، ستاسو خپل کار دی.
ودلېده د قسیم پلاره، زما او ستا داسې اولاد نه دی چې زمونږ خبره ونه مني. خاط سې زویا.
نو کوم څوک مو په پام کې مې نیولی دی او که نه؟
هو زویا، د خدای بخلی ورور دی، د نسیم کوژدنې ګلالۍ باندې فکر کوو چې درته یې وغواړو.
څه ګلالۍ؟ د نسیم ورور نامزاده؟ نه، هیڅ وخت داسې فکر ونه کوي.
ولې زویا، هماغه زموږ ننګ او ناموس دی، د همدې کور نګور وه، او دا مو رسم او رواج دی چې باید په همدې کور کې چا ته نکاح شي.
پلاره، دا تاسو څه وایې؟ یو خو هغه جنۍ ما نه ډېره وړه ده، او بله دا چې دا خبره زما هم نه ده خوښه، هېڅ راضي نه یم.
بچیا، جلۍ چې هر څومره وړه وي مهمه نه ده، بیا خو ستا عمر هم دومره ډېر نه دی.
او بله خبره دا چې هغه جنۍ خپله د انتخاب حق لري، تاسو څنګه د هغه په غیاب کې تصمیم نیسئ؟ دا خو ظلم دی.
ګلالۍ نور څه نشي پکې ویلی، همدا مو دود او دستور دی. انجلۍ چې یو ځلې د یوه کور انګور شوه، بیا نو تر مرګه د همغه کور ده.
په هغې جنۍ خو یو ځل ظلم وشو، چې خدای بخلي نسیم ورور ته مې په زور کوژده شوه. که نه ګلالۍ غوښته چې له اسلام سره نامزاده شي. خو نه نه، هر څه چې وي زه دا نه منم.
زویا، دا دود موږ ته له پلرونو او نیکونو دغسې را پاتې دی، او دا خو لاخه دی شکر چې نسیم زوی مو ورور درلوده، که نه ګلالۍ باید ټول عمر د هغه په نوم ناسته وای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د خپل کوربه یوسف زادران سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن جمعه ده او له ازادي راډیو څخه په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث د خپرېدو وخت رارسېدلی. په ډرامه کې مو واورېدل چې قسیم د خپل مرحوم ورور له کوژدنې سره نکاح نه غواړي، ځکه نه جینۍ او نه هم دی دې کار ته راضي دی. په داسې حال کې چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر داسې مثالونه شته، خو پوښتنه دا ده چې اصلا باید څنګه وي؟ د قسیم دا کار چې په کلیو او بانډو کې د دود او دستور خلاف بلل کېږي، اسلامي شریعت یې په اړه څه وایي؟ دغه موضوع ده چې نن یې له قدرمن میلمه دیني عالم او قاضي طلب الدین قدیری سره څېړو. قاضي محترم، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
سلامت شکرین، ډېر سلامت.
مننه. درنو اوریدونکو، په خپرونې کې ستاسې نظرونه او پوښتنې هم راخلو. 0 9 9 2 3 5 4 او 0 8 2 5 5 شمېرو ته د مخامخ اړیکو نیولو لپاره راته زنګ وهلی شئ. مونیسب، په پیل کې تاسو ته راځو. په افغانستان کې اوږدو جګړو، بېوزلیو او ګڼو نورو ستونزو د هر کورنۍ باندې اغېز کړی. یوه موضوع چې په ډرامه کې هم ورته اشاره شوې وه، د کونډې برخلیک دی. دا چې زموږ دود او رواج څه دی او اسلامي ارشادات په دې اړه څه وایي، که په پیل کې له تاسو واورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله سبحانه وتعالی: ولا تأرثوا النساء کرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما تراضي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم التوصف يجي شيء دي مخفتولنا كواتب دير النور تولنا كبهم درسي بيش أغد شمون هي عنه دي أغا غيرت نبولي الله أمر كده شوالا ترسو نساء توصي كده مراث مخل كده خيو مال ندي كده خيو أسيل مخلوق در بالعالمين دي أغا دي خبال اختيار دي بكون دي خو متسقن دي خبال اختيار دي حتى دي باكرين جلي دي فارق پلارو ويورور چمره كده او سکوت یو کو مغه سکوت یم قابل دی اقرار دی او کچیرته کند سکوت وو کو غا اقرار نه دی کند بهتمی اقرار بکو چې بل زه دغه پلان کای سره یم رکو نو دا هغه یو شی دی چې موږ د قران زمو شونه دینه په ډیر صراحت سره مخالفت کوو او دا په ونه کړو د ټول خلق ملتپید شي مسلمانان دی که کورانی دی که کلیوالی جوندی که خرانی جوندی هر چه جوند چه دی خو گره دی مگو تاسی علیه السلام دوی دین دی در قرآن عظیم شان دوی شان دی در پدو که هر چه پا مطلق معنا سر تجزیه شوی دی هیچ شای نیدی پاتی نکچیر تا در چوک نمی دی پس لقا که دای منکر دی قرآن عظیم شان دی ولا ترسون نسا
ولی مولی سب زمان پتون لکه دیر زیاد دا موضوع موجوده که چوک مرکی گی دی آغی خزا دی چه کور پاتی کی گی یا باید پا ماغ کور کی وی بیواده شوند وکری یا پا ماغ کور کی واده وکری دا لکوم ولی دستی دی اصلا دا موضوع چه دا
موضوع خدا قدر جناب چین مگو توسی دی اسلام نبی خبری ده دی قرآن نفاصله نی ولی دی امر دی پیغمبر دی سنت پیغمبر دی نفاصله نی ولی او خواهشات نفسانی او خصوصا نگه چوک چی زوراوران دی و زورمندان دی ده قبل تحصیل حقا دی او بل پا دی وقتو که چلرم تحصیل ده دی چلا کفری نده او حسین غربی نده پدا تو طول کفری نده پدو که تحصیل لوی اچه وره دی او ده خلکی دی قرآن نده کری دی او مغصب تو علانو تستم بدی نو ده خلک دست بیش البته اگه مخی چی مخ خبری بی اگه به اسلامی بی دوی ته مغه جاهلانه حرکت د اسلام په بڼه کې وړاندې کړي او دلته داسې وایو چې دا کوپري نړۍ خو چې موږ ته داسې بیایي نو اوس دوم حیران کړي نو ځکه هغو ته په ضد دي چې نه دا ښځې د دلته بي هم خو مخکې عرض وکړو چې ولا ته رسو نسا تاسو ښځې په میراث له مخه دی او پیغمبر وایي چې ناک حراغ بنوان منکحت مرغوبتون نوکه دی باید راضی بی من کدیم راضی بی محر دی ماغی بی
بلی
مانسی نبی نکو دکی که
بلی دیتا دلتا دی غیرت نمر کول کی کلا چه غیرت دی اسلام سر پتا کار کی وی نو بیادیم وشی
دی اسلام سو غیرت بودی موز که تا کار کی ندی بلکه دب اصل حقت که بی غیرتی ده اگر چوک چه خلاب دی اسلام نغیرت بولی او بی غیرتی ده غیرت اگر دیش پی اسلام کدی نو دیش نغیرت بولی دا استلاح دا جهل دی بلکه غیرت شه دی اگه پیروی دی قرآن و دی پیغمبر دی اگه غیرت دی داگه دی چه خلکونه غیرتی امور بلکل لار دی غیرت دی خو دی حق پی مظلوم حق بولی تجاوز دی دیر غور تجاوز دی
مهربانی اوردون که هم اخلو شمیره مورتا بیان کردی دی نبی الله لمرانه اوردون که دی چه زمانگ سر عادی کنی ولی دیر زیاد بخیر راغ لی تل راسه روی زمانگ بحث آوری او دراما آوری منن نن استاسو دی موضوع پر استاس نظر آوری وعلیکم السلام
محترم نبی را جان ته اوس بده پیږي چې مو مخکمه عرض وکړو چې د اسلام دین کوم حدود چې تعین کړی دی په وګ خې د دنیا او د آخرت ته په وګ کې د همسایګری ژوند د قرآنی ژوند د همسایګری ژوند او د اجتماع ژوند په دوکې تکمیل دی د اجتماع ژوند د نه ملي چې په زور په کره سره ژوند وکړو د اسلام دین ژوند لپاره دی سهولت د آرامۍ د ظلم نه نه وي. نو که چېرې ته داسې څوک غواړي چې دا کار وکړم، دا د اسلام سره بالکل په ټکر کې دی، هېڅ ارتباط نه لري. البته یو موضوع شته، که چېرې ته داسې وي لکه چې مخکې ته وویل چې داسې وي، خو دا خو قطعي شی نه ده. او که چېرته بیا داسې موضوع شي چې کورنۍ هم راضي وي، دا میړه او ښځه هم راضي وي، دا چته چې نکوکي هغه هم راضي وي، بیا خو څه مشکل نشته، دا بیا بهتره ده. ځکه د ښځه په دوو کورنۍ کې لوستي ژوند یې کړی دی، ټول لوړې زوړې ورته خبر پوهېږي په باندې په کورنۍ ژوند باندې. نو په دې حساب سره دا بیا ښه ده. امو که داسې وي که تور چې ووایي چې نه ښځه غواړي نه میړه غواړي، دا نکو نه صحیح کوي، دا په نکوکي غیرت نه دی، دا بې غیرتي ده. غیرت اسلام دی، غیرت قرآن دی، غیرت د خدای او د رسول قبله ول دی. نو دا یو لوی ظلم دی چې الله جل جلاله.
مولوی صاحب تاسو ویلې چې کونډې ته د جنۍ په نسبت باندې ډیر ارزښت ورکړي، په دې معنی چې باید خپل ووایي.
خپل ووایي
د دې حکمت څه کې دی؟
د حکمت خو په دې داسې دی چې نجلۍ نسبتا هغو کونډې ته د دې حیا ډېره وي، ځکه د سترګې دومره نه دي خلاصې که نه. په دې حساب سره چې سترګې نه دي خلاصې، حیا ورسره ډېره ده، داسې لوړې جوړې هم نه دي لدی نه. نو که هغو دا سکوت وکړو او پلار یې ورته وي چې دا پلانکی سړی تا ته غواړي او استوا ورسره لري که نه لري، نو دا سکوت شوه. د سکوت دی، سکوت موضوع دی، اقرار دی، اقرار دی.
بلې مولوی صاحب، یو خو دا موضوع شو، یو دا چې یوازې د کوژدن په حالت کې وي. اوس موږ ته څه رواج هم دا دی چې ډېر وخت کوژدن په هغه کور کې پاتې کیږي که دلته خاوند مړ کیږي چې د ده په نوم دی که نه، لا تر اوسه پورې لا واده نه ده شي سره یوځای شوي نه دي، بیا هم هغه جنۍ کونډه ده، باید د دې کور میراث وي که نه؟ هغه کور ته پلارنۍ کور کې باید وي.
نو بیا خو دلته د دې سره هېڅ ارتباط نشته، دا د ټول وطنه محرم شول. د کورنۍ چې اوس دلته ده چې مړی مړ شو، د ټول وطنه محرم شول، او محرمیت خو هغه د پلورنۍ په کور کې دی، او د دې بیا اختیار دی، دوی به خپل اختیار غواړي. ته نو دومره کېدای شي چې کله چې دا مړه شي اربعة اشهر و عشر آیل قرآن عظیم شان پر موږ څلور میاشتې لس ورځې یې ډېلې دلته وي، په دغو وخت کې به دلته وي، همدغه مړه په کور کې وي، ځای د سکونت وي، چیرې به نه ځي، محرم ځای ته به نه ځي، زینتي لباسونه به هم نه اغوندي. نو کله چې دا وخت پوره شو بیا به زینتي لباسونه اغوندي، بیا به طلب کړي مړه.
او که بیخي واده نه وي د کوژدن په حالت کې د پلار د کور کېږي بیا واده یې نه وي؟
واده یې نه وي شوی، هلته خو نو بیخي په کور کې ده، هلته خو بیا څه خبره نشته، هلته خو هېڅ خبره نشته، هېڅ ارتباط نه لري.
او مهرباني، یو بل اوریدونکی راسره په لاین کې دی، د اړیکه ما خوله. البته انجینر رامین کاکړ اشاره کوي چې اړیکه شلیدلې، خو موږ ته ځینو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمېرې لارې غږیز پیغامونه پریښي دي، دا اورو بیرته راځو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو همدارنګه کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلام. دغه کلتور چې په افغانستان کې روان ده، دغه کلتور یقینا د ځوانانو ژوند ګواښي. دغه کلتور باید د کلي د مخورو همدارنګه د قوم د مخورو له لوري محو شي. حضرت الاحلل د ننګار څخه.
بله، السلام علیکم. د وردګ ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې یو کلی زرغونه ډرامې په موضوع یوه خبره درته وکړم. زما خپل شخصي نظر دا ده چې هېڅکله ګلالۍ دې ته راضي نه شي چې د ناسین خدای بخښلي ورور سره واده وکړي، ځکه دا شریعت کې جواز نه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو خبریالانو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې په ډرامه کې وویل شول چې ځوانان باید خپل انتخاب خپل وکړي، یعنی منعکس د ځواني پړاو یو خپل واک پړاو ده، او بل ځوان ته باید واک ورکړل شي تر څو د خپل د ژوند ملګري په خپله انتخاب کړي، ځکه چې د هغې انتهایي ژوند ورسره کېږي.
بله، مننه درنو اردوونکو. ستاسو ځینې پیغامونه او ګڼ نور پیغامونه هم مهم 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمېرې ته رالیږلي، خو اکثره یې یاد دي چې غږ نه لري او یاد چې تاسو مستقیم پیغام نه دی ورکړی. کله هم چې تاسو 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمېرې ته غږ پرېږدئ، هلته ستاسو سره څوک خبرې نه کوي، ستاسو غږ ثبتېږي او موږ یې په خپرونه کې ترې استفاده کوو. لطفا تاسو کولی شئ خپل نظرونه مو هلته راته پرېږدئ، او یاد چې که پوښتنه لري د همدې شمېرې لاره ته پرېږده. بیرته مولوی صاحب تاسو ته راځو، په دې موضوع باندې پاتې کیږو، دا چې د کونډې سرنوشت بالاخره باید څه وي. لږ ډېره تاسو اشاره وکړه، ولې په افغانستان کې دا موضوع یعنی ډېره جدي ده، تاسو خپله په دې ټولنه کې څه کول پکار دي بالاخره د خلکو د پوهاوي لپاره؟
د ټولو خلکو لپاره اول مسؤلیت ترجع اول د خپله کورنۍ دی، د دواړو کورنۍ، او دویم مسؤلیت علماء کرامو دی، او دریم مسالت د مخاور د منطقي د قریری چې دغه به تصمیم ونیسي او چې عالم وتوی چې د قران او د پیغمبر هدایت او ارشادات پوغو باندې عمل وکړي چې دغه د چدی لور سره وګرځي او چې دا نه ده چې د هواسوتو ته خپل خواهی ته په نامه د پښتون په نامه د غیرت نه غیرت نه دی دا خلاف د غیرت دی دا یو لږ خبره ده چې قداسې د علماو د متوجي شي خپل هر سره داسې نهشي کېدی چې زه نه پوهېږم څنګه نه پوهېږي کارو د دنیا پوهېږي په کارو د امر د خدای نه پوهېږي
فکر کوئ چې دینی عالمانو په دې برخه کې خپل رول ادا کړی دی
دینی عالمو خپل رول کړی کروتم مروتم په ممبرو کې حتی په داسې اندازه چې ما په خپله په زور باندې وکړ داسې چې چمکون یې نه و چې واده دې شي ما په خپل زور واده کړه او هغه مې کړه ډېر ډېر باندې وسو سر باندې وسو مګر بیا ما ورته چې والله که به بله شي ځکه چې هلته زما مسؤلیت شرعي حکومتي و په دې سب سره مو هغه په زور باندې وده کړه تو کوزي کوزو ته مته وشي
په زور باندې وده څه معنی چې هغه خوښه وه
خو دغه خوښه وه د دې د سره خوښه نه وه
ما دلته تاسو زور زیاتې نه وکړه
نه 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 دغه خوښه دلته موږ په زور زیاتې ولې ورسکو موږ د زور زیاتې مخه نیسو موږ باید مجاهد وو موږ باید مسلمان وو
اما ډیر خلک وایي چې په دې کې مستقیما علما رول لري څونلته نکاح تړي دوی باید د دوه لور نه پښتنه وکړي فکر کوي چې دا پښتنه کیږي
پښتنه خو د ټول نه کوي اته پرونم داسې باندې کو بیا اول دوړ جانب ته چې ګوري دا ونون داسې روز دي پرون دنه کو په دغه وخت کې د نو بجو کې نو مو ته چې نه الک اختیار لري نه انجلی لري نو ته اول مدې ته چې ته دې دوه کمنې بیا غروغي محضرام کې ورته چې بل ته موکل بیا انجلی کور کې خبر وته چې ګوري تاسو داس عادت لري دا عادت خراب دی اسلام دی دا اسلام نه مانی دا باید قبول کړي چې اسلام نه مانی نو تاسو مې
وروچې تاسو تاسو کړه خو په ډیرو سیمو کې وای علما دا رول نه لوبوي یعنی دوی نکاح تړي ډیر په اسانه باندې فکر کوي چې هغه بیا په دې ک جرمي غنې یا ګناي غنې په دې کې وډول دخیل دي
نو کدا سی وشي چې نو کدا سی وشي چې دوی د پښتنه نه وکړي دا دوی د پوره اشتباه ده نو باید پښتنه خو وکړو پښتنه مو کوچ د انجلی څومره دا په خپل رازو باندې هغه شوې ده هغه کوم نه کوخت کې مشتکی کنه هغه حدیث نه چې نو که حرام مرکوه ته مغلوبه نو که بار راضی وي منکه باید هم راضی وي
مهرباني مولا سم یو رسته اردن کې هم اخلو عبد الله لمون سره د میدان شار نه اړیکه نیولې دا ډیر زیات په خیر راغلی ورور ورسته پیغام مور که پښتنه لري هغه
زدران ته تاسو ملته سلام وړاندې کوم
وعليكم السلام
غوډه ما ته نظر ده چې د اباد یو د قرآن یا د ګان چې څه پات چې تاسو کوم خواديس دي شکایت لري و د مامور پلاټ چې کومه وو ورونه دې کوم دا خبره بیا زیاته کې مولې چې په دې اړه باندې ما ته معلومات راکړي دا څنګه چل
څه معنا عبد الله تاسو پښتنه باندې پوښ مولې لګي وضاحت ورکړي چې مولې په پوښ شي
موږ یو سره خور ولور ورکی یا پښتنه کې هغه څه پات چې د کوم وخت ورکی وادي چې د باندې شکایت
کوي
هغه چې هغه یو پښتون ځان پات دې نه د دکې ولادي دې ځای ته ورکړي
مننه عبد الله پوه شو قاضي صاحب درته ځواب درکوي
عبد الله خان محترم دا ډېر ښه پښتنه دی وکړه او دا چې ډېر وخت شي دې لختم چې په اول کې راضي وي بیا په ورځ کې که البته چې مخالفت په کورنۍ کې پیدا شي یا د دې وي نو بیا هغه بور خپل بور په بل اچوي په اصطلاح باندې دا بور په مور فلور اچوي دا یو جرم دی د خپل بور په بل چن باندې سره ونه چوي نو کله چې راضي وي موږ سره د ژوند وکړو د ژوند ته د دوام ورکړو هغه د بور په بل نه اچوي دا د بانه نه جوړوي د خپل ژوند ته د دوام ورکړو ولې مخالفت کورنۍ کې راولي ولې د ځان لپاره دښمن ګرځي چې بالاخره به د کورنۍ کې به د ځای نه لري نو دا د لاسه نه کو دا د ادمات کوشش وکړو چې خپل بور په بل چونه چوي او کدا بور اچوي نو دا یو ګناه ده په خپل ځان باندې مرتکب کیږي نو دا چې د خلکو د پر اچ په شریعت کې کوم لور نشته مطلق د دې لپاره جرم دی یو د نورو وکړ
او دا هم د جنې لپاره هم د کونډې
لپاره
په ډېر نن د کونډې په سرنوش باندې غږیدو نو بل اخر کې په لاندو کې په ورستیو کې ستاسو نه دا ټوله موضوع ټوله کو د کونډې برخلیک باید څه وي په ټوله نه کې
پنځه امور دي محترمه د کونډې برخلیک یو مستقل اختیار لري اول خدغه چې دو کونډه شو اول شی دا غږی چې 14 واسرو څلور میاشتې لس ورځې به انتظار وباسي جنتي لباسي نه بنا غوندي پس ته خو بیا کولی شي او دویمه موضوع دا ده چې هغه میراث چې څلورمه ده که اورنه لري او اتمه ده هغه به دې ورکوي او دنه مغه د چا د زوی د سکونت د لباس د خوراک هغه ور کی ترڅو چې بل مرسر استواز کو او په کوم سره سم پرموي من کفل ارمله والمسكين چې کې په لاتو کو دي کندو د مسكينونو هغه روسن جنت داخلي
ډیر زیاته مهرباني مولي سمنه نستاو سره بس خو ګوردونکو څخه مننه چې موږ سره خو د خبرونه وخت پای ته رسیدي ډیر زیاته مهرباني مولي صاحب درنو اوردونکو کټول استاد او پیغامونه موږ ته نیوی را رسیدلی کول شي 0 وسو شپګنی 0 یو شپ